د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2020 کال د جون 19 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی ویم تازه مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ډزو په پیښو کې 8 تنه وژل شوي دي. پولیس دا پیښې تاییدوي او وایي دا د شمالي وزیرستان میرعلي، حیدرخیل او د جنوبي وزیرستان شکتوی او خیسور سیمو کې شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن HRCP ویلي په ملک کې په زوره د بيدرکه کولو په پیښو کې هیڅ کمی نه دی راغلی او د پښتنو او د بلوچستان د کونکو په زوره د بيدرکو پیښې زیاتې شوي دي. بلخوا په سلی رشتمه مئی د پاکستان حکومت د مرکزی کابینې په غونډه کې د بيدرکه کړې شوی کسانو معلومولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې مشري به د قانون وزیر کوي او نور وزیران به هم پکې شامل وي. د افغان طالبانو حکومت د بارانو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنزی وای اسلامي امارات ذمہواری لري چې جنکو او نارینه ته د زده کړو زمينه برابر کړي. په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې هغه ویلي دا یو شرعي حق دی او تمې خود لدا چې متعلقه وزارتونه دي په دې برخه کې خپله توجه زیات کړي او لاره خلاص کړي. دا خبره هغه په داسې وخت کې کړې ده چې په افغانستان باندې د طالبانو د حکومت نه میاشتې پوره کیږي او د جنکو د پاره د شپږم نه تر دولسم پورې د سکولونو دروازې لا هم نه دي خلاصې. سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ډزو په پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. پولیس دا پیښې تاییدوي او وایي دا د شمالي وزیرستان میرعلي، حیدرخیل او د جنوبي وزیرستان شکتوی او خیسور سیمو کې شوي دي. د شمالي وزیرستان میرعلي تاړي چارواکي وایي د ټوچی سیند په غاړه د دوو کسانو مړی موندل شوي چې په ګولو سره وشتل شوي دي. پولیس وايي مقدمه د نامعلومه کسانو پر سر درج کړي او پلټنې شروع کړي دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان پولیس چارواکي وايي تیر ماښام د جنوبي وزیرستان خیسور سیمه په کیکاړی کلی کې یو ځای تن پر ډزو وشتل شوی. د اتیارزا تانی چارواکو په خبره د غپیخه هغه وخت شوی چې د عبدالرحمن په نوم یو تن د دکان نه کور په لور روان وو. د هدفي وجنې بل پیخه د جنوبي وزیرستان شکتوی سیمه کې شوی. پولیس وايي شکتوی کې د یو تن مړې په داسې حال کې موندل شوی چې په ګولو لګیدلی وو. د دې نه علاوه د شمالي وزیرستان یوت آف وزیرستان فعالان په حیدرخیل سیمه کې په هدف شوی دي چې درې کسان هم په ځای باندې مړه شوي دي او یو تن هسپتال ته په لاره کې ساور کړی ده. پولیس وايي وقار داوړ، سنید داوړ، اسد داوړ او د حما داوړ په نوم باندې د غتنان د حیدرخیل په سیمه کې په هدف شوې دي. وسپورې د دغه پیښو ذمہواری چا نه د منلې. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بدمنۍ او په ځانګړې توګه د هدفي وجنو پیښې په داسې وخت کې شوې دي چې د حکومت او د لاقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې روانې دي او د طالبانو ویان محمد خراسانی ویلي د بلې اعلامیې پورې به ډزبندي وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن HRCP ویلي په ملکي په زوره د بيدرکه کولو په پیښو کې هیڅ کمی نه دی راغلی او د پښتنو او بلوچستان زکونکو په زوره د بيدرکو پیښې زیاتې شوې دي. HRCP د روان کال په شپږو میاشتو پوره کېدو په ملکي روانو حالاتو باندې تفصيلي بیان جاری کړی چې پکې په یو شمېر پیښو اندېښنه هم ښودلې شوې ده. HRCP ویلي د حکومت پام د لورتا راړول غواړي چې په ملکي په زوره د بيدرکو په پیښو کې هیڅ کمی نه دی راغلی. په خصوصي توګه بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا کې چې زیاته کومه خبره د اندېښنې وړ ده هغه ده چې د بلوچ او پښتنو زده کوونکو په زوره د بيدرکو پیښې سیوا شوې دي. HRCP دغه بیان په داسې وخت کې جاري کړی دی چې د ملک په بیلابیلو برخو کې زده کوونکي په زوره د بيدرکو پر ضد احتجاجي مظاهرې کوي. HRCP غوښتنه کړې چې په زوره بيدرکه کول د جرم وګرځول شي او ریاست دې د ټولو خلکو په زوره د بيدرکه کېدونه تحفظ ورکولو کنوینشن تایید کړي. په وروستو کې د مئی په میاشت کې د پاکستان مرکزی کابینې په زوره د بيدرکه کړې شوی کسانو معلومولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې مشري به د قانون وزیر کوي او نور وزیران به هم پکې شاملي. ویل شوی وو په کابینه کې به د وزیرانو سره د بشري حقوقو د تنظیمونو غړي او قانون پوهان هم شامل وي. د کورونو چارو د وزارت اعلامیه تر مخه په سری رښتمه مئی کابینې د کمیټې جوړولو فیصله کړې وه. د دې نه علاوه په نهشتمه مې د اسلام آباد های کورټ هم په یو تفصیلی فیصله کې په پاکستان کې د خلکو په زور د بدرکه کولو په مخنیوي د ناکامۍ په سر د پخوانی صدر پرویز مشرف او د هغه نه پس ټول حکمرانانو ته نوټیس جاری کړي او ویلي وو چې د خلکو په زور د اوچتولو په خیر اعلانیه تګلاره کې د ککړو حکومتي واکدارانو پر ضد د غداري مقدمه چلول پکار دي. ایچ آر سی پی په خپل اعلامیه کې په ملکی په سیاسي اړیګړي د بشري حقوقو سره متعلقه مسلو، موسمي بدلون، د آزاد صحافت د فشار لاندې ساتلو، په خزو او نرخزیانو د تشدد په پیښو هم اندېښنې ښودلې دي. د پاکستان د بلوچستان صوبې په هرنای ضلع کې د سړک جوړونکو مزدورانو په کیمپ نامعلومه وسلوالو برید کړی دی چې درې پکې وژړې شوې دي او پنځه پکې جوبل کړې شوې دي. د هرنای ضلع مرستیال کمشنر سردار محمد رفیق وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي د جمعې په ماښام 9 بجې وسلوالو د مزدورانو په کیمپ برید کړی و. د ای پی خبری ادارې تر مخه د بلوچستان صوبې حکومتي ویاندې فرا عظیم شاه ویلي برید کوونکو په کیمپ کې ولاړ گاډي هم سوځولې دي. ډیپټي کمشنر ویلي 15 مزدوران چې بے درکه شوي وو په دغه کې بیا 2 وروستو په نږدې علاقه کې موندل شوي دي. مرستیال کمشنر وایي د برید په وخت په کیمپ کې وته نږدې مزدوران موجود وو. د یادې پیښې ذمہواري وسپوري چا نه ده منلې. په کابل کې پرون د سیکانو په ګوردوارا په بمی برید او ډزو کې 2 تنه وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي وو. ملګرو ملتونو، هندوستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون ګڼ شمېر سیاسي مشرانو دا برید په کلکه غندلې ده. په افغانستان کې د ملګری ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم په خپل ټویټر او فیسبوک پاڼه باندې په سیکانو باندې د برید په کلکه غندلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خپل حکومت لخوا د برید په کلکو ټکو غندلې او دای د افغان اولس د دښمنانو کار بللې ده. د هندوستان د بارانو چارو وزیر ایس جی شنکر په کابل کې د سیکانو په ګوردوارا برید یو ډرن عمل بللې ده او په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دا برید په کار ده د ټولو لخوا په کلکه وغندلې شي. د پاکستان د بارانو چارو وزارت هم په کابل کې د سیکانو په ګوردوارا برید غندلې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په پرله پسې دریو ټویټونو کې په افغانستان کې پروستو بریدونو اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو حکومت د بارانو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی وای اسلامی امارات ذمہواری لري چې جنکو او نارینه ته د استکړو زمینی برابرې کړي. خغلی تنگزی نن د یک شنبه یا جون په 19 په کابل کې یو غونډه ته وویل چې دا یو شرعي حق دی. هغه زیاته کړه چې اسلامی امارات په افغانستان کې تعلیم او تربیه ته ژمن دی او په خبره په ټول ملک به په هنتونونه او خوانزي د نارینه او خزو پر مخ پرانیستي وي. هغه اویل حسیروان دي چې د زینو ټکنیکی ستونزو تر هواري ورستو په ټول ملک کې د جنکو سکولونه یا خوانزي پرانستل شي. هغه تم خودلې چې اړوندا وزارتونه دي په دې برخه کې خپل توجه زیات کړي او لار خلاص کړي. هغه دا خبره په داسې وخت کې کړي چې په افغانستان د طالبانو د حاکمیت نه همیاشتي پوره کیږي او د جنکو د پاره تر شپږم جماعت نه باندې د سکولونو دروازې وسپوري بند دي. خغلی ستنگزی دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې طالبان د نړیوال پر رسمیت پیژندنې کوششونه کوي. خو د امریکا او د یورپی هیوادونو په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو نه غواړي چې په افغانستان کې د خزو، جنکو او د اقلیتونو حقونو ته د درناوي په ګډون د ټولو افغانانو بشري او اساسي حقونو ته درناوی ورکړي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د مایکولیف ښار ته سفر کړی. هغه دا سفر په داسې وخت کې کړی دی چې د سیورو دونیاسک مشرقي ښار سره په خوا او شا کلو کې درنه جګړه روانه ده. د روس فوزونه د هفتو نه دغه علاقه په قبضه کې داغستلو لپاره کوششونه کوي. مایکولیف ته د زیلنسکی سفر د روس لخوا په یوکرین د حمله وروسته وړومبنی سفر دی. د یوکرین صدارتي دفتر پرون د زیلنسکی ویډیو جاری کړی و چې د مقامی مشرانو سره اینی او تباه شوي ودانو جایزه اخلي. صدر د فوزیانو سره هم لیدلې وو. خو دا نه دی ویل شوی چې دغه سفر صدر زیلنسکی کله کړی وو. اخوا جرمن چانسلر اولاف شولز وایي د جی 7 پر راتلونکي غونډه کې به دغه ملکونه یقیني کړي چې یوکرین ته تر څو چې ضرورت وي هر ممکنه مرسته ورکړي شي. د جرمني ډی پی ای خبری ایجنسی ته مرکې په وخت هغه ویلي مونږ به دا یقیني کول غواړو چې د روس صدر ولادیمیر پوتین اندازې کار ونه کړي. او دا تر دې زما مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا دا ورزو یو بل مهم رپورت پلور. د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې د ځوانانو د تنظیم په غړو وسلوال برید شوه دی چې د وروستي معلوماتو تر مخه په دغه حمله کې 4 کسان وژل شوي دي. د دغه بریټ په اړه ورسته حال د ډیو رادیو خبريال عدنان بیٹنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ډزو په پیښو کې څلور تنه وژل شوي. پولیس دا پیښې تاییدوي او وایي د شمالي وزیرستان میرالی او د جنوبي وزیرستان شکتوی او خیسور سیمو کې شوې دي. د شمالي وزیرستان میرالی ثانه چارواکي وایي د ټوچی سین په غاړه د دوو کسانو مړی موندل شوی چې په ګولۍ سره وشتل شوی. د پولیسو په خبره د وژل شوو کسانو پیژنګلو د امیرجان او د ولی ولا په نومونه سره شوی چې د لکی مروت ضلع سره تړاو لري. هغوی زیاته کړه وژل شوي کسانو د میرالی په خدیو بازار کې د جامو دوکانو او تیره ورځ د دوکان نامعلومه کسانو تشته ولی وو. پولیس وایي مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړي او پلټنې یې پیل کړې دي. بل لور د جنوبي وزیرستان پولیس چارواکي وایي تیر ماښام د جنوبي وزیرستان خیسور سیمې په کړي کلي کې یو ځایي تن په ډزو وشتل شوی. د تیار ځتړې چارواکو په خبره دغه پیښه هغه وخت شوي چې د عبدالرحمن په نوم یو تن د دوکان څخه کور په لور روان وو. د دوی په وینا کورنۍ ویلي چا سره شخصي دښمني نه لري او په پټ مخ کسان راغلي او په هغوی ډزې کړې دي. د هدفي وژنې بله پیښه د جنوبي وزیرستان شکتوی سیمه کې شوې. پولیس وایي شکتوی کې د یو تن مړی په داسې حال موندل شوی چې په ګولۍ سره وشتل شوی دی. د دوی په خبره د وژل شوي تر پیژنګلو د الله خان په نوم شوی چې د جنوبي وزیرستان مسجد کام ګلیشي قبیلې سره تړاو لري او کورنۍ پولیس ته ویلي هغه مزدورۍ ته د شکتوی سیمې ته تللی وو. تر اوسه دغه پیښو ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بدامنۍ او په ځنګړي توګه د هدفي وژنې پیښې په داسې حال سیوا شوې چې د حکومت او لکهړو ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې روانې دي او د طالبانو ویان محمد خراساني ویلي د بلې اعلامیې پورې به ډز بندې وي. خو په سیمه کې یو امنیتي څارواکي د نومنه اخستو په شرط وویل دا پیښه د اندېښنې وړ دي او دوی ته چې د کوم ځای د وسلوال د موجودګۍ اطلاع ترلاسه کیږي پر ضد کاروایی کوي. هغه ویل روانه میاشت په بنو او شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس شوي په بیلابیلو عملیاتو کې لس وسلوال وژل شوي دي. عدنان بیټنای، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. مهم خبرونه تاسو د سمینه حسن نواریدل ز بختور شایم ورزو د رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، سم چې تاسو په خبرونو کې هم واریدل، په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواکه غیر حکومتي تنظیم د هیواد دننه پر روان سیاسي ګډوډي د بشري او صحافتي ازادۍ په خراب صورتحال مخ په زیاتېدونکو ماحولیاتي بدلون د خلکو په زور د لادرکې په پیښو او د پارلیمان پرته د لا قانونه تاریخ طالبان پاکستان سره په پټو خبرو سخت اندېښنې خوندلې دي. د بشري حقوقو د خپلواک غیر حکومتي تنظیم د انتظامی کونسل د غونډي ورستو جاری کړی شوی بیان کې ویل شوی دی چې هیواد کې په خزو او نرخزیانو باندې د تشدد په پیښو کې کمی نخکاری او د هیواد دننه مذهبي او فرقیز اقلیتونه هم غیر محفوظ دي. د پاکستان حکومت د بشري حقوقو تنظیم دی وسنو غوښتنو او اندېښنو ته لا کوم ځواب نه دی ویلي، خو دریز لري چې په هیواد کې صحافت آزاد او د خلکو دستوري حقوقونه خوندي دي. په دې اړه نور تفصيل د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواکه غیر دولتي کمیشن ایچ آر سی پی د انتظامی کونسل د شپږ میاشتنې غونډې ورستو په جاری کړي بیان کې ویلي چې د کونسل په مشاهده کې راغلي چې په ټول هیواد کې د پورمن مظاهره چانو خلاف د پولیسو د بربریت پیخې شدت خپلوي او د ریاست مخالف تورونو په اساس د سیاسي او بشري حقوقو د کارکونانو نیول کېدل معمول جوړ شوی. ایچ آر سی پی په خپل بیان کې ویلي په هیواد کې د صحافت ازادي پر لپسې د فشار لاندې ده او صحافیان په تسلسل سره زورول کیږي. وای باید چې ریاست بلا جواز تشدد ته د رجوع کولو پر ځای د رائے د اظهار ازادي او د پرمن اجتماع د حقوقو احترام وکړي. ایچ آر سی پی ویلي کونسل اباده ته د پیخو بشري حقوقو په یو شمیر ستونزو هم رڼا اچولې چې پکې په ګلګت بلتستان کې د موسمي بدلون اثرات او د دې لقبل د ګلیشر ویلې کې دوه پیخې شامل دي. ایچ آر سی پی ویلي په پنجاب کې د ګرمۍ او سختو چپو او پسین او بلوچستان کې د اوبو په کمی د صوبو ترمنځ لانجې رامخې تکیږي. د ایچ آر سی پی سیکرټری جنرال حارث خلیق وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې اندېښنه ښودلې چې په هیواد کې سیاسي عدم استحکام ته وده ورکول کیږي او وایي چې کله سیاسي خلک په خپل د پارلیمان د بالادستي درناوی نه کوي نو بیا د هغو د ګیله پرځې نه دا چې غنی پوزي اسټابلیشمنت د پارلیمان بالادستي ته احترام نه ورکوي.
یي تمام جو مسائل هه موجوده حکومت اور موجودہ حزب اختلاف کے درمیان وہ اسمبلی میں حل ہوں۔
حغوائی زکا ضروری دا چی موجودہ حکومت او مخالف ڈلو ترمیان دستونز و اختلافات پا پارلیمان کے حل شی، او کو یو ڈلا اسمبلی تتلل نغوالی نو بیا دے ضمنی ٹاکنی وکڑی شی۔ پا پاکستان کی دا بشری حقوں غیر دولتی خپلواک کمیشن دا اندیخنو دا ڈک بیان پا دا سے حال کے جاری کڑے چی پاکستان پا یو وقت دے اقتصادی، ماحولیاتی او سیاسی کڑکیچ سرمخ دے او پا حیوات کی سیاسی کرکا روستر بلا سیوا کی گی۔ دا لاہور پہنتن پا فارمین کرسچن کالج کے دا ہیومینٹی سانگی پروفیسر ڈاکٹر الطاف خان وائس آف امریکا ڈیوا سرا دا ایچ آر سی پی پا بیان خپل تجزیہ کی وائی سیاست مدارانو دا خپل سیاسی مقصدون لپارا ٹولا ٹولنا ویشل دا چی ور سرا دا حیوات ٹول ادارے ہم دا سیاسی توپیر یا اختلافات اخکار شوی دی۔
پاکستان کی تعلیم او لکا نور ایک سونا انٹیلیجنس یاد دا پا دے خبر بانے خبر ہوگی ولی سیاست دان انہیں کئی سیاست دان کو ہوئی چی سونا خلق جذباتی وی ما تفیدہ دا سڑک دا بروزی یو بل بمڑ کی او غربت بم برداشت کئی او بس ما پسے بروانی دا کرلاندو پسے تلل دی زگرم چی لکا اصل خطر پاکستان تا دا پولرائزیشن دا پولرائز سوسائٹی چی دی کنا اگا خوب کو ترقی آفتا می لکا جرمنی تو گورا نو اگا گروزی گی من خوب لکا ترقی بلار لارا غلی نیو غرف۔
دا بشری حقونو دا ساتنی غیر دولتی کمیشن د حکومت پام په هیواد کې د جبري لادرکو اړخت هم راړولې او ویلي چې د خلکو په جبر د لادرکې په پیښو کې هیڅ کمی نه دی راغلی او په ځانګړي ډول په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند کې د جبري لادرکو په پیښو اندېښنې ښودلې۔ ایچ آر سی پی وای د بلوچ او پختون طالب علمانو په زور د لادرکې پیښې سیوا کیږي،
اس پہ قانون سازی کی ضرورت ہے اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔
حارث خلیق وای د خلکو په زور د لادرکې د پیښو د مخنیوي لپاره د قانون جوړول ضروری دی او ایچ آر سی پی دا عمل نه یوازې غیر قانونی بلکې غیر انسانی ګڼي۔ د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د حکومت څخه د گلګت بلتستان د صوبې جوړولو د لوس پوره کولو غوښتنه هم کړې او ورسره د پارلیمان په باور کې دا غستو بغیر په افغانستان کې د جنگیالو ډلو سره په پټو خبرو هم ټکونه کړي۔ ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد۔
گران اوریدن کو دا دا وائس آف امریکا ڈیوا دا ورزو یو بل رپورٹ پلو دا خیبر پختونخوا دا تحریک انصاف حکومت ویلی مرکزی حکومت ورتا دا صحت کارڈ پروگرام پلڑ کے پیسے ودرولی دی زکا صوبائی حکومت پا قبائلی ضلعوں کے دا صحت کارڈ ختموی خو مرکزی حکومت وائی قبائلی ضلع وس پا صوبہ کے ورگاڑی دی او پکار دا چی صوبہ دا خپلو دغا ضلعوں بندوبست دا خپل بجٹ نہ اکڑی۔ پدې اړه نور تفصیل د ډیوا خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي۔
د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي د مرکزی حکومت نه ورته خط راغلی او پکې ویل شوی چې د قبایلی ضلعو خلک د صحت کارت پروګرام نه وباسو ځکه صوبه د دوی لپاره په خپل بندوبست وکړي۔ نوموړي ویلي صوبه تیار ده چې د قبایلی ضلعو لپاره کار وکړي خو مرکزی حکومت ته ورته پیسې ورکړي۔ په قبایلی ضلعو کې 50 لکه خلک دي او دوی د پرمختیا د پروګرام نه نشي وستل کېدي۔
فیڈرل گورنمنٹ سے خط آیا ہے کہ ہم قبائلی اضلاع کے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں، آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔
خود مرکزی حکومت د صحت وزیر بیا پاتم جون د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت ته خط لیکلی چې د قبایلی ضلعو د صحت کارت پروګرام دی صوبې ته واړول شي۔ په خط کې ویل شوی چې د مرکزی حکومت د صحت کارت پروګرام په 10 جون پای ته رسی، دا خبره دی یقیني کړی شي چې د قبایلی ضلعو د پاره دی صوبائی حکومت د صحت کارت پروګرام دوامدار وساتي۔ د دغه خط په جواب کې صوبای حکومت بیا مرکزی حکومت ته ویلي چې صوبه تیار ده چې د قبایلی ضلعو د صحت کارت پروګرام په صوبه کې ورګټ کړي خو د دې لپاره د مرکزی حکومت اړوند پندونه جاری کړي۔ صوبای حکومت زیاته کړي چې د قبایلی ضلعو خلک په ان ایف سی اوارد کې نه دي شامل ځکه نو د دوی پیسې به وفاق ورکوي او که مرکز پیسې ورنه کړي صوبای حکومت بیا د دې جوګه نه پاتې کیږي چې راتلونکي مالی کال کې په قبایلی ضلعو کې د صحت کارت پروګرام جاری وساتي۔ د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په ویبپاڼه د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه د صحت کارت پروګرام لاندې د صوبې 2.2 میلیونه کورنو ته د کال په سر 10 لکه روپۍ د علاج لپاره مرستې ورکوي ول کیږي او د دې لپاره کلیز بجټ نږدې 13 ارب روپۍ ایښودل شوی دی۔ د ریپورټونو تر مخه مرکزی حکومت د قبایلی ضلعو په صوبه کې د ورګډېدو نه وړاندې پخوانی پاټا په نېشنل صحت کارت پروګرام کې شامل کړی و تیر کال بیا صوبائی حکومت مرکزی حکومت تخواست کړیو چې د قبایلی ضلعو د صحت کارت پروګرام دی صوبې ته ورکړل شي او د تحریک انصاف مرکزی حکومت یې دغه خواست منلی وو. خبریال لحاظ علی دوی ورته وویل د قبایلی ضلعو لپاره د دې پروګرام چارې د مرکزی حکومت سره وي، اوس یې صوبې ته سپاري، خو په صوبه او مرکز کې د حکومتونو ترمنځ د اختلافاتو له امله دا د صحت کارت پروګرام لنجمن شوی دی.
په دغه غردي وخت کې د پاکستان او د مسلم لیگ نن ترمنځ د رابطو د نشوالي د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی او د وزیر اعظم ترمنځ د یو بل سره د نه ملارېدو په وجه دا ټول انتظامي او مالي مشکلات مخې ته راغلي دي.
د قبایلی ضلع کورمې سره تعلق لرونکي مرکزی وزیر ساجد حسین توري ډیوه ته ویلي چې د قبایلی ضلع په صوبه کې ورګډېدو وروسته د دغه سیمو امور صوبې ته سپارل شوي او باید چې صوبایي حکومت دغه پروګرام روان وساتي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا ته وایي د بلوچستان حکومت به سبا خپل مالی بودیجه یا بجټ وړاندې کوي. د صوبایي حکومت د خزانه وزیر سردار عبدالرحمن کتران ویلي دي چې د بلوچستان حکومت به د مالی کال 2022 درشتم د پاره د خلکو دوستانه بجټ د جون په شلم وړاندې کوي. او وايي په دغه بجټ کې د بلوچستان اسمبلی 15 شپې ته حلقو ته د برابرۍ په بنیاد فندونه بیل کرشي وي دي چې د صوبې په ټولو سیمو کې یو شان د ترقۍ کارونه وشي. د بلوچستان د بجټ په اړه باندې تفصیل د ډیو خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
صوبایي حکومت د بلوچستان مالی کال 2022 او درويستم کلنیزه بودیجه به سبا مازیګر و اسمبلی ته وړاندې کوي. د مالی بودیجه په حق لسی مشکله له خلکو سره خبري وکړي، دوی ډیر توقعات لدی ځخنه لري او ودی ته خوشبین نشکاری. 55 کلن عمر خان رخصه چلوي، وی چې کاروبار په ټاپه درېدلې دي.
دونه ګرانی په 255 دیر سي چې ټول کوته واسه یو ورکوې ولکه بچتکی چې دا ټولونه یې ستنه وځي او ولخه یې استواشه ولسونه دراسو ولسونه دراسو غریب حالات دې سخت سره ولا کې شي سره برابرې جوړ سره وځو خپل چې ټول نس برابر ولا سي رخصه ته ټول ورواځي.
سردار خان بیا د کوټي یو تاجر دی، وی چې د موجوده ګرانی له سبب زخه د خلکو پر کاروبار باندې ډیر منفي زیان پریوتی دی. د دې په خبره چې په مالی بودیجه کې د خلکو لپاره کوم مثبت اغیز نه لمخه دوی لیدل دي او نو وس امید لري.
خو دا یو بجټ اوسم ته وکونه ولې چې په دې بجټ تر کې په بلوچستان کې مجل دل نه ده، هغه غریب دی، هغه رېړی دی، هغه در په درې ده. اوی بجټ نور دی پیش کړی دی، دې یو بجټ نتیجه پیش کړي، بجټ پیش یې نتیجه دی پیش کړي، بار رنګ خلاص خلک راشي، کاروبار مزیاب شي، پر موږ باندې دی یو کاروبار باندې دی بل خوا ټیکسونه په ملک اور پینس او ته بجټ پیش شي. بجټ خو هغه وخت کې ستاسو په ملک خزانه ډکی د پور بجټ پیش شي، د پور بجټ مړ څه کوم.
فرید خان بیا د کالج د کوون کې دی.
د بجټ په ورته ځله خبره وکم، نو زموږ د حکومت څخه خواسته چې موږ ته مفت تعلیم راو تعلیم شي، سکول نشه کالجان دار کوم تر ماینه کې ونه نن سبا دې فیسوم ډیر زیات دار کوم د بورډ اول لیست درته وای تعلیم نظام موږ غیر نن سبا ډیر شاته کړې دي. نو حکومت کې موږ تعلیم ډیر شاته کړې دي، موږ د حکومت سیوال خاص کوچ په دغه بجټ کې موږ ته تعلیم شر ماینه کې شه کالج شه یونیورسيټي او دار کوم شه سکول موږ ته راجوړ چې په دې کې د کمپیوټر سیستم لیبارټری سیستم دا غیر دي لیبارټری سیستم موږ ته نه پر تعلیم کې را موجود کې موږ سکول ډیر کمې د بلوچستان.
خو بیا هم د بلوچستان وزیر خزانه عبدالرحمن کتران ویلي چې دا به عوام دوس بجټ وي او د بلوچستان د ټولو سیمو پرمختیا دوی په پام کې نیولې ده. د صوبایي حکومت له لوري و خبري رسنۍ ته ویل شوی دي چې دغه مالی بودیجه به سږ کال د 2022 او درويستم ټول ټال مالی بودیجه به تر 600 عرب زیاتوي. اټکل کوي چې د پرمختیا د پروژو لپاره به 115 عرب او د غیر ترکیاتی د تنخواو او د نورو خرڅو لپاره 315 عرب شودل شوی دي. صوبایي حکومت دا خبره هم کوي چې په دغه مالی بودیجه کې به 100 عرب روپی ته نږدې پور وي. د صوبایي حکومت لخوا ویل شوی چې په دغه مالی بودیجه کې به دوی هیڅ ډول ټیکس نه لګوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
ګرانو وروڼو، د وایس اف امریکا دیوا ده. په داسې حال کې چې روس په تور سمندر کې د یوکرين نورو هیوادونو ته برآمد کیدونکې غنمو او دانو ته لار نیولې او په دغه صادراتو بندیز پزې کړې. د روس دی ګام ته په خبرګون کې د یورپیونین د خارجه تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي د روس دغه ګام مقصد نړۍ د قحط سره مخ کول دي. پاکستان چې د خپل غنمو زیاتره برخه د یوکرين نه راغواړي دغلته سیړنکاران وای د روس لخوا سمندري بندیز به په پاکستان هم ډیر منفی اثرات ورزوي. په دې اړه نور تفصيل د ډیوا خبريال احسان محمد خان پر ریپورت کې.
د روسیا لخوا چې په تور سمندر کې د یوکرين څخه بهر هیوادونو ته تلونکي د غنمو او سري اجازهونو ته لار نیول شوی چې د دې ورستو اندېښنه ده یو شمېر هیوادونه به په فوري توګه د خوراکي شیانو د کمی سره مخ شي. پاکستان هم هغه هیواد دی چې د بهر څخه د خپل ضرورت پوره کولو لپاره واردونکي غنمو 80% برخه یوازې د یوکرين څخه راغواړي. د ملګری ملتونو ادارې د شمیرو تر مخه پاکستان یوازې په کال 2021م کې 3.8 میلیارد ډالر غنم د یوکرين څخه راغوښتلی. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسور منظور احمد وای د یوکرين په صادراتو دغه بندیز داسې دی چې په پاکستان به نیغ په نیغه منفي اغیز پریوزي.
کولې شي چې دلته با اوله چې وستو 100 روپے کیلو یا 97 روپے کیلو باندې پریږي دا په 200 روپے نو ډیره زیاته ګرانی براشي او هغه ډیر بنیادی ضرورت ته د ډوډۍ د غنمو دا یو برای راست کوم باندې اثر دی. کوم چې هغه بندیزونه لګول په دغه تجارت غنمو وړلو وړلو باندې نو هغه نورم هغه کې مشکلات پیدا شو. دغه جنگ د پاکستان لپاره هم یو بخر بدري په نرخونو باندې خصوصا د غنمو په نرخونو باندې چې موږ د یوکرين د غنملو او هغه یو غټ ترسټ کوونکی ملک دی چې ټولې دنیا لپاره د موږ د پاره
د یورپیونین لخوا چې د روسیا د غغام د خوراکي شیانو د اصلي پټوګه کارولو په مثال ګرځول شوی او وای روسیا غواړي د غلې او خوراکي شیانو د بندیز دلاري هیوادونه بلیک میل کړي. د پېښور پونتون د اقتصاد د سانګي مشر پروفیسور زلاکت خان وای د روسیا لخوا د یوکرين په غنمو صادرولو د بندیز ورستو په کار ده چې پاکستان په وخت د بل کوم هیواد څخه د خپل ضرورت پوره کولو لار ولټوي.
پاکستان څنګه اسپیشلی زیات افیکټیږي دی وځي نو هم تک چې خاص تر د خوراکي شیونو ته مونږ د یوکرين نه راغلو نو د هغه چې په کیمرا دی د هغه الپوري کله پوري چې موږ سره الټرنیټ بندوبست ځانګړي نیو کړي یره دا کم 60% غنم مونږ د یوکرين نه راغلو نو د دې متبادل د بیا مونږ چرته نه راغلو نو د دې شیونو په پرایسز باندې به اثر پروځو دا به برخيږي او سره به الډي زمونږ په ملک کې د ګرانې یو طوفان چې کم دی هغه راغلي دی دا طوفان چې کم دی دا نورم په
شدت پدې کې راځي. د یورپیونین خارجه تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي روسیا تور سمندر د جګړې په میدان کې بدل کړي او د غلې او غنمو په وړلو یې د غبندیز پر ځای کړي خو دوی د ملګری ملتونو او نورو ملګرو هیوادونو سره په ګډه د ته تیار شوی چې نړۍ د دغه پریکړمنتي اغیز څخه بچ کړي. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
ګران اوردونکو وایس اف امریکا ډی وا ته وګي ورزو د یو بل رپورت په لور روانونه د منصوبه بندي وزیر احسان اقبال ولست اپیل کړو چې د تورو چایو سکل د کم کړي ځکه چې پاکستان په قرض د بهر هیوادونو چه راغواړي او د زرای مبادله یو لوی برخه د چایو په درآمد کولو مصرف کیږي. د وفاقي وزیر له دغه بیان وروسته د چایو مینوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو خوندور خبرګونونه رامخته شوې دي. په پیښور کې د تورې چای څنرخونه دي او عام ولس د چایو سکلو څومره شوق لري تفصیل یې د ډیوه خبريال عثمان خان په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د پیښور اشرف روډ د چایو تجارتي مرکز دی چرته چې په لوی کچا د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمونه تاجران راځي او د وچو چایو سودا کوي. میاګولداد نومي سوداګر وایي د پیښور د تورو چایو منډي ته د بهر هیوادونو لکه کینیا، بنگلاديش، سریلانکا او ویتنام نه په لوی کچا چای راوړل کیږي. خو وایي د تیر کال په پرتلا د چایو نرخونه ډیر سیوا شوې دي.
چې دومره ګران شوی دي چې د پروس کال نه سکاله ډیر ګران شوی. مخکې به دا چې کوم من خرڅول کینیا اول نمبر مونږ په 650 باندې خرڅول او سې کوم دی ورو ما غا چې کوم دی په 1200 روپے چې چاته ریټ وای بس یو سړی یالي نه وس نه کیږي مخکې به چا 15 کیلو وړلې 4 کیلو به وړلې 10 کیلو به وړلې هغه اوس یو کیلو گزاره به کیږي وکیلو نیمو وسه د کور چلن به وږي
سوداګر وایي د نومبای کوالټي د کینیا چای یو کیلو نن سبا 1200 روپۍ او د غشان دویم نمبر چای 1000 روپۍ نرخ دی د تور چایو په یو کنټینر کې 14 ټنه چای راځي او بیا په یو بورای کې 18 کیلو تور چای وي د نومبای نمبر چای یو بورای نرخ نجدي 14000 روپۍ او د دویم نمبر 16000 روپۍ جوړیږي پیښور کې زیاتره خلک د مرکزی وزیر احسان اقبال د هغه مشورې سره بالکل اتفاق نه لري ګینه چې د چای اسکل دی کم کړل شي د باجوړ سره تعلق لرونکي سید محمد طاهر وای پښتانه د تورو چایو ډیر شوق کوي وای په خپل په یو شواروس کې 15 شپک پیاله چای خامخه سکم
چای خو سرجی منګه ډیر زیات شوق کو ایون زبتا سودایو يم پرام د ویری چایلډ هود چې کم دی منګه د چیو شوقینی د سکول نه بچکل رالو نو مور و راته دا وی چې تاسو روټي خوړی منګ بچې پریپر کولا او بیا چې کله یونیورسيټي ته لاړ شو نو هغه کې اولنی شي زمونږ په چې باندې فوکس وی بریک کې زمونږ چې وی بیا هاستل ته چیرې شو د ټول ناول چې بخو نو تقریبا د 15 شپک پیری مطلب دا چې مونږه چې سکو د ورځې
د تورو چایو سوداګر وای د ډالر نرخ په پورته تلو سره مارکیټ ډیر غیزمن شوی او دکاندارانو سره ګودامونه د مال ډک پراته دي وای کال نیمړاند چې په کومه سرمایه 50 بورې مال کېدو په هغه سرمایه اوس فقط 15 شپک بورې د چایو کیږي او بل دا چې هیواد کې د رواني ګرانۍ لکبله د خلکو د چایو اغستو توان هم کم شوی مرکزی حکومت 13 میاش هیواد ته درآمد کیدونکو مختلفو شیزونو بندیز لګولې خو په دغه کې تورې چای نه دي شامل ځکه چې دا د ضروری شیزونو په نوم لړ کې شمیرل کیږي د کال 2000 د ریپورتونو تر مخې پاکستان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله ټول نسیوا چای درآمد کوي چې د کال په حساب سره 6.5 میلیونه امریکایي ډالر لګښت پی راځي عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پی خبر
ګرمو رجونکو وایس اف امریکا ډیوا توګه د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد د زمیدار اکشن کمیټې په غوښتنه باندې د کوټي پنجاب نېشنل های وې قامي لار تړل شوې ده چې لکه بلې په دغه لار د گاډو اوږده قطارونه جوړ شوې دي او ورسره په سخته ګرمۍ کې مسافر د سختو مشکلاتو سره مخ دي د کاروندګرو غوښتنه ده چې د بجلی د کموالي له سبب د دوی باغونه او فصلونه ډیر زیانمن شوې دي د دغه احتجاجي مظاهرو نور تفصيل د ډیوه خبريال حمید سمسور وړاندې کوي
د بلوچستان د کروندګرو سازمان زمیندار اکشن کمیټه له لوري د کوټي پنجاب لوی لار د کاریزاتو پر خانوزی او پر خانی بابا باندې د هر رنګ ټرافیک لپاره تړل سوی و دغه کاربندي سار له وو بجوزه خپل سو چې تر غرمې پورې دوام درلودي د کاربندیز له سبب زخه مسافر له سخت مشکلات سره مخامخ وو د زمیندار اکشن کمیټه جنرال سیکرټر عبدالرحمن بازای په دې باب ویایي
دا وخت په ټول بلوچستان کې ځمیداران پر روډورا وتلي او خصوصا خانوزی کلاسفلا مستون کاناک خوزدار کلات او دا وخت صرف 2 غنټه بجلی ده د ځمیدارانو د یو کمی اندازې مطابق درې نیم سواره روپۍ د دوی د باغو د فصلو د ټماټرو او تمام فصلات سبزیات دغه نقصان شوی دي زراعت بالکل د تباہی پر اخری کناره ولار دي حکومت د فاستو چې د بلوچستان کوټه چې 1000 میگاواټ د دا وخت صرف 1500 میگاواټ بجلی ورکی پکار دي چې د بلوچستان 1000 میگاواټ بجلی ورکړي
و کروندګرو ته د برېښنا د صوبایي څنګه له لوري زخه له دوی سره ژمنه وسوله چې په دوی ورځې کې د نننه به لوډ شیډنګ به کم کی او د برق د لوی لاینز کومې ستنې زیان منسیوي دي هغه به بیرته جوړ کړي او کچيري ونه سونو دوی به په بلوچستان کې د برېښنا لوډ شیډنګ سنوي خبره نه ده خو د دوی په سخت ګرمۍ کې لوډ شیډنګ نه یوازې دلته په بلوچستان کې بلکې د دوی په سخت ګرمۍ کې د پاکستان په نورو برخو کې هم د بجلی طلب ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې د برق یا د برېښنا څنګهوي چې دا وخت په هیواد کې ل 15 زره زخه تر 16 زره میگاواټ پورې د بجلی اړتیا ده لکن په پاکستان کې دا وخت 9000 میگاواټ بجلی جوړیږي. دا وخت ایواد د بجلی د 2230 میگاواټ د شاټپار یا لکمی سره مخامخ دی. 4212 میگاواټ پلانټ بجلی جوړول نشي او 2500 میگاواټ بجلی چې تر خلګو پوری راشي 2500 میگاواټ بجلی تر رسیدو لمخه په تارو کې ځای کوي. واپډا ودیته د برېښنا څنګه ودیته لاین لاسیز ویای په پاکستان کې د برېښنا د څنګه مایرین ویای چې ایواد دا وخت د شپږ وزره میگاواټو د بجلی د پیدا کولو توان لري. د توانایي د څنګه چارواکي دا خبره هم کوي چې اوس تیل ډیر ګران سوی دي. هم له دې سبب زخه په ګرانو تیلو باندې بجلی پیدا کول ډیر مشکل کار ګرځېدلې دي او دغه ډول لمنګلا او تربیلا کې د اوبو د کمی له سبب زخه هم د بجلی پیداوار ډیر کم سوی دي. د توانایي مرکزی وزیر خورم دستګیر ویلي چې په دې نزدو کې به د بجلی لوډ شیډینګ را کم شي خو ختم کېدای نه شي. د په خبره چې حکومت به ډیر زر د تیلو بندوبست وکړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا دیوارا د طالبان حکومت د بارنو چارو وزارت سیاسي مرستيال شرمحمد عباس تانګزي وای دا د اسلامي امارت ذمہواری ده چې جنکو او ولکانو ته د تعلیم یو شانته کې موقع برابر کړي. نوموړي په کابل کې وی غونډه ته ویلي دا د جنکو یو شری حق ده. نوموړي دا تبصره په داسې حال کړي چې په افغانستان کې په واک کې دراتلو وروسته طالبانو د شپږم جمعات نه پورته جنکو سکولونه تړلي دي او لا تر اوسه پورې دا غوي سکولونو ته د لیګلو د پاره کومه تګلارې نه ده برابر کړې چې په زدې په ګرد نړۍ کې خبرګونونه راپاریدلې دي. تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې ما وژړل وړاندې کړي.
د طالبانو حکومت د بهرنو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانګزي وای اسلامي امارت ذمہواری لري چې جنکو او نارینو ته د زده کړو حالات برابر کړي. افغانستان غړي نن په کابل کې وونډې طويلي چې دا یو شرعي حق دی. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د متحده قانونو د بشري حقوقو کونسل مشر میشل باچلبي ویلي کونسل یې په افغانستان کې د بشري حقوقو د صورتحال نه خبر کړي او ویلي دي دا خبره ښکارا کوي چې نن موږ افغانستان کې وینو چې خزي د یو منظم نظام د لاندې ضرورت کېږي. د بشری حقوقو د کونسل مشر د کونسل پندوستمه غونډه ته په خپل رپورت کې ویلي چې افغانستان کې د ښځو حالت اندېښمن دي او د 1.1 میلیون جنکو په سانوي تعلیم کار باندې زونه دي چې لوږی د دوی راتلونکي نه خپنې متاثر کیږي. هغه ویلي د مارچ د میاشتې راهسي د جنکو تعلیم او د ښځو د حقوقو په اړه سوور احکامات جاری کړی شوی دي. بلخوا د بشری حقوقو د تحفظ ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم ویلي د طالبانو د حکومت ذمہواری جوړیږي چې افغانستان کې جنکو ته د ثانوي تعلیم اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ستانکسي زیاته کړي چې اسلامي امارت په افغانستان کې تعلیم او تربیه تجمن دي او په خبرې په ټول هیواد کې په پوهنتونونو او سکولونو د نارینو او ښځو پر مخ پرانستې دي. هغه ویلي هسي روان دي چې د خپل ټکنیکی ستوندو تر هواره رستو پټول هواد کې د جنکو سکولونه پرانستل شي. یاد دي وی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډبر لاینز خپل کار پای تر رسولو او د دې هواد د تک په وخت په خپل لستي پیغام کې چې طالبانو په سخت دریزو تګلارو سخت افغان سرګند کړي وو او ویلي وو چې دوی د خزو حقونه او د مطبوعاتو ازادي محدودوي او ټول شمول حکومت نه جوړوي. هغه ویلي وو کله چې په افغانستان کې کار شروع کړو داسې فکر نه کوو چې دا هیواد په داسې حالت کې پریک دي څنګه چې وسته. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم د خزو د سانګې مشر حیدر برهم 13 د تنظیم په پاڼه د افغان طالبانو په ضد د سختو ګامونو پورته کولو ضرورت دی په نامه یو مضمون کلی کلی وو. افغانستان کې د خزو د حقوقو او جنکو د تعلیم وضع خراب شوی او په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته د 1383 د لړۍ دوام لري. بیان کې ویل شوی اگر چې د نړۍ د حکومتونو لخوا افغانستان کې د جنکو په تعلیم د بندیزونو پړه سو واره وختنه شوی خو دا کافي نه ده. د متحده قانونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوتيرس خبرداري کړي د یوکرين تر افغانستان او میانمار نه تر مالی هیواد پورې د سولې په خبرو کې د خزو نشوالی خای چې د قدرت د نظام سره ناسم د سړو بالادستی څنګه نړۍ ته ماتې ورکوي. هغه ویلي د بشري حقوقو نړیوال کونسل په نړۍ کې د بشري حقوقو لپاره د نړیوال مکالمه او تعاون یو بنیاد دی.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا نړیوال مطبوعات وايي پاکستان سره په نرمۍ کولو امریکا د غلطه د خپل پاتو افغانانو او ملګرو حفاظت یقیني کولای شي. په دې مضمون د امریکای په مشهور فارن پالیسی مجله کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوې ده چې کتنه ورته زمونږ همکار مختار خلیل کړی ده.
په کابل د افغان طالبانو د مکمل عملدارۍ د قائمېدون لګ وړاندې امریکای په لوی شمیر کې خپل استوګن گرین کارډ لرونکي او امریکني فوج سره کار کوونکي خپل ملګري په هوایي جازونو کې د کابل نه پورته کړل. خو اوس هم په لوی شمیر کې امریکني استوګن او د امریکای د غرض نور افغانان لا پاتې دي. په دې موضوع د امریکای په مشهور میگزین فارن پالیسی کې یو معلوماتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته پاکستان سره په نرمۍ راخستو د ورستو پاتې افغان انو حفاظت ممکن کېدی شي. فارن پالیسی د خپل مضمون په شروع کې لیکي اگر که پاکستان کې دا وخت قائم د میا شاباش شریف حکومت په تیندکونو او سکیندو ده، خو امریکای ته موقع ده چې افغانستان نه د وته ورستو د غلطه پاتې ډيري مسلې د شاباش شریف د حکومت په مرسته اواري کی. په دې کې د ټولو نه اهمه مسله د امریکای د او افغان ملازمانو د راوستو ده چې دا وخت په افغانستان کې گیر دي او د طالبانو د خطرې لاندې ژوند کوي. مضمون لیکي چې د پاکستان او د امریکای ترمنځ د اختلافاتو فرص ډیر اوږد دی. په دې کې د افغانستان په شلکلن جنگ کې د پاکستان د افغان طالبانو سره د مرستې نواخلي، چین سره د فوجي او اقتصادي ملګرتیا غوند ډېری مسلې شامل دي او دا په لږ وخت کې دا واریدو نه دي. خو د پخوانو امریکانو افغان ملازمانو د مسلې په اوارولو کې د پاکستان امداد به یقینا چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو کې د نا اعتبارۍ ختمولو په لوري یو ښه قدم وي. د امریکای د تخمینی مطابق 6000 نور داسې افغانان لا پاتې دي چې د امریکای د حکومت د پاره کار کړی دی او د کډوالۍ په حواله د خصوصي ایمیګرنت ویزې حقدار دي. د امریکانو فوجونو افغانستان نه د وته ورستو هم د امریکای د خارجه چارو محکمې په لک شمیر کې د ایمیګرنت ویزې حقدار امریکاني استوګن او گرین کارډ لرونکي راو وستل او قطر ته ورسول. خو د افغان طالبانو قطر سره په سلانجره پورته کېدو دغه پروازونه بند کړی شول. خو چې کله د قطر او کابل ترمنځ د ستونزې هوارې شوې نو د خارجه چارو وزارت په 13 جنوري کې د خپل خلکو د راوستو لپاره خصوصي پروازونه بیا شروع کړل او تر 3000 پورې افغانان روچت کړی شوي وو چې افغان طالبانو نوې لانجې راپورته کړي او پروازونه بیا بند کړل. فارن پالیسی خپل مضمون کې لیکي چې امریکای سره د خپل خلکو کابل نه د اوچتولو د عمل توندولو دولاري دی. یو خدا چې قطر کې د دې قسم خلکو ساتلو د پاره گنجائش زیات کی او بل دا چې د پاکستان په لار د دوی د راويستو عمل تون کی. د افغانستان د نورو گاونډي ملکونو ایران او د وست ایشیا د ملکونو افغانستان سره د سرحدونو د بندیدو له سبب دا کار ممکن نه دی. د امریکای حکومت سره اوس یې یو لار دا پاتې ده چې د پاکستان امداد ترلاسه کی. مضمون لیکي اگر که پاکستان کې د شاباش شریف موجوده حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مخالفت د سخت فشار لاندې دی او عمران خان دا وخت د امریکای هم سخت مخالف دی، خو بیا هم شاباش شریف د امریکای د ایمیګرنت ویزې حقدارو افغانانو لپاره ورکولو سلا شوی دی، ځکه چې د شاباش شریف د حکومت امریکای سره تعلق خکولو نیت دی. خو بل طرف ته شاباش شریف سخت اقتصادي مسلو سره مخ دی او پر راتلونکو عامو انتخاباتو کې د خپل سیاسي مستقبل خطرې نه د بچ ساتلو لپاره هم سډیره خطر په سر نشي اخیشته، ځکه چې د عمران خان عوامي مقبولیت ورستر رد په زیاتې دوه او هغه په هر جلسه کې د خپل حکومت ختمولو د سازش او مداخلت تور په امریکا پوری کوي. خو وزیر اعظم شاباش شریف د پاکستان د فوج د سر لخکر د جنرال قمر جاوید باجوا په ټینګ مرسته امریکای سره د دوستانه تعلقاتو جوړولو قډاډه بیانونه ورکړي. خو بیا هم ک د پاکستان حکومت سره د امریکانو افغانانو د پاکستان په لار د وستو سمنسوبه جوړولای شي نو د دې بار باره کې د پاکستان د حکومت دننه د فکر مندور راپورته کېدو ویرشته، ځکه چې د طالبانو د کابل د نیو ورستو درې لکه افغانان په ماجرت پاکستان ته وړیدل دي. هر کله چې سور لس لکه افغان ماجر د وړاندې نه پاکستان کې پراته دي، پاکستان سره دا ویره هم مل د امریکې د پاکستان په اجازت پاکستان ته راننوتونکو ټولو افغانانو له ویزې ورنکي، نو دا افغانان به هم پاخه پاکستان کې پاتې شي او دا به په پاکستان یو اضافي بوج وي. د پاکستان د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره امریکا باید چې د پاکستان پوره تب تسلی وکړي، دې لپاره د امریکا د پی آی اے خدمات حاصل کړي، په دې به د پی آی اے آمدن هم زیات شي او په دې مرسپن ایرلاین کې به هم لګسا اوغړیږي. امریکې ته د تلونکو افغانانو په معاملې د امریکې او د پاکستان ترمنځ د دوړخي د ملګرتیا به یقینا چې د دواړو ملکونو د تعلقاتو ښه کېدو سبب هم وګرځي.
دا وایس آف امریکا دی ودا. د یوکران صدر ولادیمیر زیلنسکی د هیواد جنوبی جنگ زپلی خارونو مارکولیف او اوډیسا ته د سفر ورستو ویلی دی چې دوی به جنوبی علاقې چاته ورنکړي او دا به بیرته د روس نه قبضه کوي. دا سفر په داسې حال کې ترسره شوه چې د هیواد په مشرقي دونباس سیمه کې اوس هم توده جګړه روانه ده. په دې اړه د وایس آف امریکا په یو تفصیلي رپورت کې نور حال د ډیوه همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د اوکران د چارواکو تر مخه د سیوردونیکس په کلو کې توده جګړه روانه ده. د هفتو راهیسې روس په سیوردونیکس د قبضې کوشش کوي. د لوهانسک ګورنر ویل دی چې روس تر دې دمه په ټول خار قبضه نه ده کړې او د اوکران محافظین د روس خلاف د خپلو علاقو ښه دفاع کوي. د روس دفاع وزارت د خالی پورس ویل دی چې په مرکزی اوکران کې د لیسچنسک او د کرمنچک په علاقو کې روسی ځواکونو د تیلو د صفا کولو یو کارخانه او د تیلو یو ډیپو تباه کړی دی. روس وایي د دې ودانونو به په دونباس سیمه کې اوکراینی ځواکونو سره مرستې کېدلې. د جرمني چانسلر اولف شولز د جرمني ډی پی ای نیوز ایجنسی سره په مرکه کې ویل دي چې تر څو ضرورت لري دوی به د اوکراین سره مرستې کوي او کوشش به کوي چې دوی د روس د صدر ولادیمیر پوتین منصوبه کامیابی ته پرې نه کړي. شولز په مرکه کې ویل چې پوتین دا خیال کوي چې که روس زیات علاقې ونیسي نو نړیواله ټولنه به د خپلو هلو ځلو په شاشي او هر څه به د معمول کیسه شي. خدای د ده خام خیالي بللې ده. د اوکراین کایف ته د خپل دویم سفر په وخت برطانیې وزیر اعظم بورس جانسن ویلي وو چې روس رو پر رو د اوکراین علاقې قبضه کوي او خبرداری یې کړې وو چې په اوکراین کې د روس برې د سیمې د پاره تباهی را مخته کول شي. جانسن زیاته کړې چې د اوکراین جګړه اوږدېدل شي او دا چې اوکراین ته د یرغلګرو خلاف پسندستي ډول ګول بارود وسله او نور آلات ورکول پکار دي او د دې آلاتو د استعمال تربیت هم ورته ورکول پکار دي. وړاندې د ځینو سړونکو وینا و چې د روس صدر پوتین د جنگ اوږدولو پلان جوړ کړی او تمه کوي چې دې سره کېدل شي مغرب کې د اوکراین سره په مرستو کې کمی ولیدل شي. د ناتو سیکرټری جنرال جنس ټولټنبرګ د جرمني اخبار ته ویلي دي چې دوی ته تیار اوسېدل پکار دي ځکه چې کېدل شي دا شخړه تر کلونو اوږد شي او دوی ته د اوکراین سره د مرستو نه دی پشا کېدل پکار که هر څه د دې قیمت په پوزي او د خوراکي توکو او انرژي د لوړو بیو په صورت کې دي هم ولې نه وي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د جمعې پورس ویل دی چې په اروپایي اتحاد کې د شاملېدلو په اړه یورپي کمیشن د اوکران په اړه مثبت فیصله کړې او اوس راتلونکو هفته د یورپي کمیشن د فیصله انتظار دی. زیلنسکی دا یو اهم پرمختګ بلل دی. د جمعې پورس د روس صدر ولادیمیر پوتین په سنت پیټرزبرګ کې نړیوال اقتصادي فورم ته په خپل وینا کې په مغرب د سامراجي لاپرواهي تور لګولې وو او د بندیزونو د لارې د روس تباه کولو ګام یې د دوی احمقانه بللې دی. خو پوتین زیاته کړه چې په اروپایي اتحاد کې د اوکراین د هڅو خلاف نه دی. ناتو په مقابله کې اروپایي اتحاد یو پوځي ائتلاف نه دی. پوتین وویل چې په اوکراین کې د روس خصوصي عملیات د دوی لپاره ګران خو لازمي وو او ورسره یې د دې د شروع کولو تور هم په مغربي ملکونو ورولګولو. د وایس اف امریکا د خبريال جف سلډن تر مخه د امریکای د ریپبلیکن د ایوان نمائندگان د خوا د استخباراتو د کمیټې غړي مایک ټرنر د ډیفنس ون ټیکس سر مشري زغونډه کې یوره سرګند کړې چې روس د لوی تباهه وسته کارول شي. اروپایي هوادونه تر سلويخت 20% پورې د خپل ضرورت لپاره روس ته د ګیس او تیل ضرورت لري. خو په اوکراین د روس د يرغل راهسي هڅې کیږي. اروپایي ملکونه د روس په ځای د توانای د خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره نوې لارې ولټوي. فرانس هغه روسنی ملک دی چې د روس د قدرتي ګیس نه په مکمله توګه لري کړل شوی دی. ماسکو اټلی او سلواکیا ته هم په سپلای کې نیم په نیمه کمی راوستې دي. جرمنی او آسٹریا هم ځپلې شوې دي. په اوړي کې د یورپي هیوادونو استعمال کم وی ځکه دوی د ژمي د پرخ خپل ذخیره سیوا کول شروع کړي دي. اروپایي اتحاد غواړي کم از کم د نومبر د میاشتې پورې غړي ملکونه 80% ګیس ذخیره کړي. روس وړاندې پولند، بلغاریا، فنلند، د نیدرلندز او په ډنمارک د ټیګس بند کړي دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ده. په هندستان او بنگلاديش کې د شړق بارانونو د لاسه راغلي سیلابونو کې لږ تر لږه 13 کسان مړ شوي او په ګڼ شمېر کې نور ورک دي. د ډیور ریډیو همکار مختار خلیل د بنگلاديش او هندستان د بارانونو په اړه وروستي حال په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په هندستان او بنگلاديش کې د خونړو سیلابونو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي او 13 کسان په سیلاب کې لاهو شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبر دی چې د هندستان په قطبین مرختی سیمو او بنگلاديش کې راغلو سیلابونو کې د زرګونو ګیرو خلکو درایستو د پاره دواړو ملکونو کې فوج بللې شوې ده. په هندستان او بنگلاديش کې د سیلاب اوبو په لکونو کورونه لاندې کړي دي او چلن ګډوډ شوی دی. د هندستان د آسام ریاست د قدرتی آفتونو د مخنیوي ادارې خپل یو بیان کې ویلي دي چې په آسام کې 9 کسان سیلاب وړي دي او په 2 لک کورونو کې اوبه ولاړې دي. د آسام په گاوند کې بنگلاديش کې د جمعې په ورځ مختلفو ځایونو کې 9 کسان تندر وهړي دي. پروانه ټوله هفته کې د شرق بارانونو د ورېدو پیشنګوي هم شوې ده. د بنگلاديش په قطبین مرختیزه ضلعه سلهټ کې عثماني بین الاقوامي هوایی اډه د 3 ورځو لپاره بند کړې شوې ده ځکه چې د هوایی اډې رن په سیلاب کې ډوب پروت دی. ډاکا کې د سیلابونو د خبرداري د مرکز وینا ده چې د بنگلاديش ټول لوی لوی سیندونه دیمار په خطو دي. بنگلاديش د 130 سیندونو ملک دی. د خبرداری مرکز ویلی دی چې سونامګنج او سلهټ ضلعو کې سیلاب نور په زیاتېدو دی. په هندستان کې د ایشیا د ټولو نه لوی سیند برهما پوترا د خپلو غاړو نه اوړېدلې دی. 3000 کلی وړي دي او د آسام په 38 ضلعو کې ولاړ فصلونه تباه کړي دي. د آسام ریاست په صدر مقام گوهاټي کې د موسمیاتو د مرکز یو چارواکي سنجي اونیل وایي چې تر اتوار پورې به د آسام ریاست په یو شمېر سیمو کې شرق بارانونه جاری وي. په هندستان کې سیلاب ځپلو سیمو کې د 13 ورځو ریل گاډي پټه په ولاړ دي. په سیلاب کې د ګیرو خلکو د راستو د پاره د هندستان فوج بللې شوې ده. د 1400 کروڑ آبادای ملک بنگلاديش د جوړو سیمو ملک دی او هر کال د سیلابونو او د سمندري طوفانونو د لاسه پکې زخ ډیر جانی او مالی زیان تاوان کیږي. د چاپیریال د تبديلو په باب لا د متحده قانونو بین الاقوامي ډلې خپل یو بیان کې ویلي دي ک په عالمی آب او هوا کې د ګرموالي موجوده رفتار برقرار پاتې شو نو د بنگلاديش د کل آبادی د 19% خلکو براتلونکو لسو کلونو کې نور سیمو ته درسولو اجت وی.
ترمن اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا ته وګورئ. نن په ګرد نړۍ کې د پناګزین ورځ مانځل کیږي. ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسی وای په ګرد نړۍ کې د جنگونو او اقتصادي بدحالۍ له کبله د 100 ملیونو نه زیات خلک د کډوالۍ په ژوند مجبور دي. په پاکستان کې د لسیزو راهسې د کراچۍ په افغان کډوالو کیمپ کې میشت افغانان وای د مدونه په پاکستان کې ژوند کوي خو بیا هم ورته پاکستان د پردو په سترګه ګوري. افغان کډوال وای په کیمپ کې د صحت او تعلیم په سیر بنیادی سہولتونه هم نشته او موجوده اقتصادي کړکېچ دوی تر ټولو زیات ځپلې دي. پدېړه نور تفصیل د کډوالو د نړیوالو ورځ په مناسبت سره د کراچۍ نه د ډیوه خبريال ذوالفقار بیٹنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د لسی زوراسی آباد د کراچۍ افغان کډوالو کم کمیش افغانان وای د خپل راتلونکي نسل ژوند هم په تیار کې ویني. افغان کډوال مولانا رحیم الله وی وی د وسره خبرو کې ویل 18 کالو وړاندې پاکستان ته راکډه شوی وو او نوې نسلې دلته زیږیدلې خو تر دې مهال په پاکستان کې پرله پسې د پردیو احساس کوي.
عام شومان دي جینی دي الکان دي ګرد دلته پیدا شوی دي. دا زماره علاوه ګرد پاکستاني دي. اوس که چیرې افغانستان ته تغواړم بیا زه خو زما لیکن دا زمونږ ماشومان هلته دلچسپي نه لري. لکه زمونږ ژوند داسې تیر شو زما خیال کې دا سیستم چې وي زموږ ماشومان سیستم هم مستقبل کې ته روشن نه دي او ډېر تیره دي او ډېر خطرناک دي.
د کراچي افغان کډوالو کیمپ نستيال مشر امان الله جان وی وی دی وته ویل کراچي ته را کډه کی دوړم بنه کالو کی په کیمپونو یا خیمو کی دلته ژوند پیل کړي وو. اوس مهالي د خټو کورونه جوړ کړي خو د سلور لسیزو راسي جوړ ماجر کیمپ لا هم د ژوند بنیادی سہولتونه نه لري.
کیمپ کې کم تراکی راغلی مطلب یا کیمپ یې مختار وتلې مطلب په تراکی کې مطلب کیمپ کې خلک څه پایده یا ګټه پورته کړي. هغه کیمپ د اسپتالونه نشته خیرات اسپتالو ته مونږ خپل مریض ویسو هغه اسپت ډاکټر نه پیس نه مونږ ته ګران د ټیکسي کرایا زیات پریوزي. خلک غواړي چې دلته اسکولونه جوړ شي مطلب که جناکو ده که مطلب الوکان دي ورس خپل درسونه ووایي که دیني دي دیني درسونه ووایي.
سیف الله چکزی په پاکستان کې زیږیدلی او لوی شوی. هغه وایي پاکستان خپل وطن ګڼي او بیا افغانستان ته د ستنېدو هیڅ تمه نه لري خو بلخوا پاکستاني په رسمي ډول د خپل غړي په توګه نه قبولوي. هغه وایي پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې د خپل هیواد عام غړو په توګه دي او پیژني.
نو بل ملکو ته چې کوم دغه هیواد ورسي په هغه دم ثبوت ورکړي او شناخته کارتونه یو شی ورکړي. موږ خو تر اوسه موږ ته خو شناخته کارتونه نه دي راکړي. دوه کم څلوېښت کاله کې موږ راغلي یو. نو زموږ ستونې دغه دي چې زموږ سره د کارت مسله غټه مشکل دی. موږ ته په بینګو کې پر دې کارتو پیسې نه راکوي او په هسپتالو کې مریضان تحویل داسې رسمیت نه اخلي.
د کراچي افغان کډوالو کیمپ کې میش افغانان وای دی محل په هواد کې رواني ګرانه لکبلا تر ټولو لوی ستونزه یې معاشتا او د پاکستان نورو غړو په پرتله افغان کډوال ډیر اغیزمن شوی. هغه وای په خوابه ورسره د بهر هوادونو نه مالی مرستي کېدلې خو اوس محل هغه تړل شوی دی. افغان کډوال جاتوی باید پاکستان حکومت کې د خپل غړو د پاره کومي مالی مرستي اعلانوي. افغان کډوال دی هم پکې د انسانيت پر بنیاد ورشه ملکی. ذوالفقار بیٹن وی وی دیوا کراچی.
ګرانو اوریدونکو د وایس آف امریکا دیوا ده. د وایس آف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی نوري په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ساز د پاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده. راځي چې په ګډه یې واورو.
نن امریکایان د جون 13 په نوم د آزادۍ قومي ورځ نمانځي. دا د کال 1915 شپېتم د جون د 19 تاریخ یادګیرنه ده. په کوم ورځ چې په امریکا کې میشته د افریقانو امریکانو غلامانو اخیری ټولی ته خبر ورکړی شو چې دوی آزاد شول. د افریقانو امریکانو غلامانو دغه ټوله په دغه ورځو کې د ټیکساس په گالویستن کې اوسېدل. دوی د خپل میاد نه دوه کال وړاندې د غلامۍ نه آزاد کړی شوی وو. د امریکای پخوانی صدر ابراهام لینکن د کال 1913 پیتم د جنوري پړومبي تاریخ د غلامۍ د ختمولو فرمان جاری کړی وو. په کم کې چې ویلې شي وو چې په یاغي کنفدرېټ ریاستونو کې غلامان ساتلې شي ټول خلک آزاد دي. خدا فرمان د خوشاله نه زیات یو د خطرې دستاویز ګڼلې کې دوه ځکه چې دا د یاغي ریاستونو د پاره او په دې سبب نور سیمو کې قابل عمل نو. ټکنیکي لحاظ سره د ریاستونو کې پراته غلامان هغه وخت آزاد خوشول خو د موجودو حالاتو له سبب د دې فرمان الفاظ ډیر رورو خوریدل. د خانه جنگي د ختمېدون دوه میاشتې پس د یونین جرنل ګاردن گرینګر گالویستن تلاړو او د غلطې د فوجي ګیریزن کمان په خپل لاسو کې واخیستو او دې سره دا زیره هم تر لری لری پوری یعنی د کنفدریشن د نیولې شو ریاستونو ګډ ګډ ته خور شو. د کال 1915 پیتم پشپغم دسمبر په آئین کې د 14 ترمیم د منزورې نه پس پټول امریکا کې د غلامۍ او د بیګار ټولي ادارې د عمر عمر د پاره ختمې کړې شوې. د جون 13 د نوم د آزادۍ لومبه ورځ د کال 1918 پیتم په 19 جون اونمانځلې شو او ډېر زر د امریکای سویل سیمو ته خوره شو. دا امریکا کې د افریقانو امریکایانو د ټولو نظره مانځلې کیدونکې د چټای ورځ ده. خو سرکاري تور د دې په تسلیمولو کې یو سل شپک 50 کال اولګیدل. د کال 2021 د جون په 19 تاریخ صدر بایدن د جون 13 په نوم د آزادۍ د قومي ورځې په قانون د سخت کولو سره دا یو وفاقي چټي اعلان کا. صدر بایدن په دې قانون د دستخط کولو د دستوري په موقع خپل تقریر کې وایي چې جون 3 د غلامۍ د اوږدې تیاري شپې یادګیرنه ده، خو ورسره د آزادۍ د یورون سحر زیره هم ده. دا یقینا چې یو ډیره درنه او د طاقت ورځ ده. دا یو داسې ورځ ده چې تر مخې مونږ د خپل اخلاقي ګناه یادونه کوو. د زیاته کا چې لوی قانونا د ازیت نډک خپل دور نشي هیرولې او نو د خپل دردناک مازی شپې ورځي نظر انداز کولې شي. خود دې دردناک ورځو په یادګرنه مونږ یقینا چې په خپل پر هرونو په هیګدو او په دې مونږ نور توانمند کیګو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگټن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.